دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنیم بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه پامیر ساحل درته پکې هرکلی وایم. اوریدونکو، په دې خبرونه کې د ځینو رپورټونو ترڅنګ له تاسو څخه ستاسو د سیمې خبرونه اورو، او د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی. هلته راته د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه لیکلی شئ. وروسته بیا را سره په ټلیفون، وایبر او سکایپ هم رابطه کولی شئ. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د پېښور پر آرمی پبلک سکول په برید کې د وژل شویو زده کوونکو والدینو ویلي دي چې حکومت دې له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو تفصیلات په ډاګه کړي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په بلنه د شاوخوا 3000 عالمانو او مخورو لویه غونډه نن پر دویمه ورځ هم دوام لري. او ایران ویلي دي چې د 2015 زیږیز کال اټومي موافقې بحالولو لپاره له امریکا سره غیر مستقیمو خبرو ته تیار دی. بشپړ خبرونه. د پېښور پر آرمی پبلک سکول په برید کې د وژل شویو زده کوونکو د میندو او پلرونو ټولنې ویلي دي چې حکومت دې له تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي سره د مذاکراتو ټول جزئیات او شرطونه په ډاګه کړي. د شهدا فورم په نوم د ټولنې مشرانو او غړو پرون د پېښور د خبریالانو په مرکز کې خبري غونډې ته په وینا کې وویل، په دې لړ کې د جون پر 28مه پېښور هایکورټ ته درخواست کړې ده. د ټولنې مشر جون خان مشال راډیو ته ویل، له عدالت یې غوښتي چې د ولس تر باور ترلاسه کېدو پورې دې حکومت له تحریک طالبان پاکستان سره له ممکنه موافقې وګرځوي.
گورنمنٹ تے عذر سا سٹاپ کڑی شی چی ٹی ٹی پی سرا پدی باندے اگریمنٹ نہ کئی ترسو پورے مونگ چی کم یو دے اعتماد کی نیو غستی او مونگ تے آگا کنٹم کنڈیشن نی غلی نو اول دے عوام اعتماد کی والی بیاد آگے نا پس آگی سر ادا کئی.
د شهدا فورم مشرانو او غړو د څرګندونې پر داسې محل کړی دي چې د جون پر لومړۍ نیټه د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان تر نامعلومې مودې د اوربند پر غځولو سلا شول. پر آرمی پبلک سکول د 2014 زیږیز کال په ډسمبر کې په وسلوال برید کې شاوخوا 1.5 کسان وژل شوي ول چې زیاتره یې زده کوونکي ول. تحریک طالبان پاکستان د حملې ذمواري منلې وه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله د جون پر 22مه د ملي امنیت شورا تر غونډې وروسته ویلي ول چې له هغې ناقانونه ډلې سره به د مذاکراتو وروستۍ پریکړه پارلمان کوي. نوموړي زیاته کړې وه چې د تحریک طالبان پاکستان هیڅ هغه غوښتنه به نه مني چې د آئین په چوکاټ کې نه وي. په کابل کې د طالبانو د حکومت په بلنه شاوخوا 3000 دینی عالمان او قومي مخور نن پر دویمه ورځ په داسې حال کې خپلو خبرو ته دوام ورکوي چې پرون د لوی جرګې پر خیمه وسلوال برید وشو. د طالبانو د حکومت وسلوایاند زبیح الله مجاهد پرون ایواز دا ویلی ول چې ځواکونو پر یو مشکوک ځای ډزې کړې دي، خو طالب چارواکو د ورځې په پای کې تایید کړه چې وسلوالو د یوې ودانۍ لبام د علماو پر لوی غونډې برید کړی وو. چارواکي وایي په ځوابي کاروایي کې دوه مشکوک وسلوال وژلې دي. د طالبانو مخالفې د مقاومت یوې جبهې د برید ذمواري منلې. اخوا د غونډې پر مهال پر لومړۍ ورځ طالب چارواکو له علماو او مخورو څخه د مشورو او فتوا غوښتنه وکړه. د خبرو پر مهال د بامیان ولایت یو دینی عالم له طالبانو وغوښتل چې تر شپږم ټولګي پورته دي د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي. د هرات مولوي حبیب الرحمن دې خبرې پر ټولنیزو شبکو د فعالانو غبرګونونه وپارول چې د طالبانو مخالف اوازونه دي وځپل شي. طالبانو په غونډه کې هیڅ ښځې ته د ګډون اجازت نه دی ورکړی. خو د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان پرون په بیان کې هیله ښوولې چې غونډه به د ښځو او نجونو د تعلیم او حقونو په برخه کې مثبتې پایلې ولري. د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد په خپله وینا کې له برخوالو وغوښتل چې ورته داسې مشورې ورکړي چې د نړۍ هیوادونه یې حکومت په رسمیت وپیژني. نړیواله ټولنه د رسمیت پیژندنې موضوع له پراخ بنسټه حکومت جوړولو، د ښځو او نجونو د کار او تعلیم له حقونو او د بشري حقونو سرغړونو له درولو سره تړي. د پاکستان حکومت له نوي اعلان سره سم په هغه هیواد کې سر لننه د تیلو بیې بیا لوړې شوې دي. د خزانه وزیر مفتا اسماعیل بیگا ماخوستن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل، حکومت د یو لیټر پټرولو بیا شاوخوا 15 روپۍ، د ډیزلو هغه څه د پاسه 14 روپۍ او د خاورو تیلو نرخ یې تر 3.5 روپۍ لوړ کړی دی. له دې سره د یو لیټر پټرولو نرخ څه د پاسه 240 روپۍ، د ډیزلو بیا 206 او د خاورو تیلو 213 روپی ته رسیدلې ده. دا د می میاشتې له آخري اونۍ راهیسې څلورم ځل دی چې حکومت د تیلو بیې لوړوي. اسلام آباد وایي دا کار د پیسو نړیوال صندوق IMF د شپږ اربه پور پروګرام د شرطونو پوره کولو لپاره اړین دی. د پاکستان اقتصاد له څه د پاسه درو کلونو راهیسې له لویو مشکلاتو سره مخامخ دی. وزیر اعظم شهباز شریف په اپریل کې د خپلې واکمنۍ له پیل راهیسې ویلي دي چې د اقتصاد سمولو ته ژمن دی. او ایران ویلي دي چې له امریکا سره نورو غیر مستقیمو خبرو ته تیار دی چې د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د 2015 زیږیز کال د اټومي موافقې د بحالولو پر وړاندې وروستي خنډونه لیرې شي. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر پرون مازیګر د امنیت شورا ته ویل د ایراني مرکچیانو ډله تیاره ده چې په تعمیري ډول بیا په خبرو کې ګډون وکړي او موافقې ته ورسیږي. مجید تختروانچی ویل هر څه اوس په امریکا پورې اړه لري. نوموړي ویل که امریکا پر واقعیت ولاړ اقدام وکړي او د خپلو مسؤلیتونو عملي کولو جدي اراده وښیي نو موافقه کېدل ناشونی نه ده. تخت روانچی دا څرګندونې تر هغې ورځ وروسته کړې دي چې په قطر کې د ایران او امریکا ترمنځ نامستقیمې خبرې بې له پام وړ پرمختګه پای ته ورسېدې. دواړو خواوو یو بل په دوحې کې د پرمختګ نه کېدو لپاره ملامته کړل او واشنگټن وویل چې ایران داسې موضوعات راپورته کوي چې له موافقې سره هیڅ تړاو نه لري. خو تهران وویل چې د ایران د اقتصادي ګټو د ضمانت پر نه ورکولو د امریکا ټینګار په خبرو کې مهم خنډ و. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي ول چې اوس هم ممکنه ده چې اختلافات ختم شي او د اټومي موافقې د ژغورنې لپاره سلا وشي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا.
دا مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
دا مشال رادیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو پر اپلیکیشن اورې چې تاسو یې له اپ سٹور او ګوګل پلی څخه ډاونلوډ کولای شئ. اوس هم ورځو لومړی موضوع ته. شاوخوا اته کاله مخکې پر آرمی پبلک سکول په برید کې د وژل شویو زده کوونکو د میندو او پلرونو ټولنې له تحریک طالبان پاکستان سره د اسلام آباد پر مذاکراتو اندېښنې ښوولې دي. دوی پرون په پېښور کې خبري غونډې ته وویل چې حکومت دې له هغې ناقانونه ډلې سره تر موافقې مخکې ټول جزئیات او شرطونه په ډاګه کړي. دوی زیاته کړه چې په دې لړ کې په پېښور هایکورټ کې درخواست هم دایر کړی دی. پر آرمی پبلک سکول د 2014 زیږیز کال په ډسمبر کې په حمله کې شاوخوا 150 کسان وژل شوي ول چې زیاتره یې زده کوونکي ول. حمله زمواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. هغه ډله او د پاکستان حکومت د تیر کال له وروستیو میاشتو راهیسې د سولې خبرې کوي او د جون پر لومړۍ نیټه یې دوه اړخیزه اوربند هم تر نامعلومې مودې وغځاوه. غلام غوث تفصیل لري.
د شهدا فورم په نوم په آرمی پبلک سکول په وسلوال برید کې د وژل شویو ماشومانو د میندو او پلارانو ټولنې په پېښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې د تحریک طالبان پاکستان سره د روانو مذاکراتو په پروسه د خپلو تحفظاتو څرګندونه وکړه. د یادې ټولنې مشر اجون خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی په دغه لړ کې په پېښور هایکورټ کې یو پیټیشن هم داخل کړی چې پکې له حکومت غوښتنه شوې ده چې د وسلوالو طالبانو سره د شوي مذاکراتو جزئیات او شرطونه دي ولسته پډاګه کړی.
28 جون باندې پېښور هیډکوارټ کې مونږ د ریټ د ټولو مرګرو په سلا باندې مونږ یو ریټ پټیشن داخل کو چې ګورنمنت ته اوزر سره سټاپ کړی شي چې ټي ټي پی سره پدی باندې اګریمنت نه کوي. یادې ورته په یو خبره نه راځي چې تر سو پورې مونږ چې کم یو د اعتماد کې نیو غوستي او مونږ ته هغه ټرم کنډیشن نه غلي ځکه چې دا ټرمز کنډیشن دا صرف او صرف د پاکستان د عوام د پاره دي، د غي د سکیورټي د پاره دي. نو اول د عوام اعتماد کې والی بیا دا غینه پس هغه سره دا کوي.
د آرمی پبلک سکول د وجل شویو ماشومانو میندې او پلاران وای په کار د حکومت او ریاست د مذاکراتو په بهیر کې دوی په اعتماد کې واخلي. په آرمی پبلک سکول په وسلوال برید کې د وجل شویو دوه ماشومانو مور پلکناز بیبي په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل:
الله تعالی مال دوه زامن را کړو، شهید نور الله دورانی، شهید سیف الله دورانی، چې هغه په دې حادثه کې شهیدان شول. زمونږ نه دلته څوک ذاتی دشمنان دي او نم د چا سره داسې دشمنی ده چې ګینه مونږ وایي چې مونږ د دې انسان خلاف یو، مونږ خلاف د دهشتګردۍ یو. مونږ د دې خلاف یو چې زمونږ ملک برباد شو. عمدہ تحریکی طالبان عمدہ طالبان دا ٹول را پاسی اور گٹھی گٹھی حادثی شو دی ادری گیو دی اوئی چی دی کہ مونگا لاستے اگی ترو سپوری دا دے دونا دا شمار خلکو نچ دے نو اس علاج نکڑے شو مونگا دا غوارو چی سبا زمونگ پشان و رس پا بلچارانی شو غل لہر ور کول دا خپل ملک چی سر غداری کول دی دہشتگر لہر ور کول دا خپل عوام سر چی دنو غداری دا
دوی پا موجودہ وفاقی حکومت ہم نیوکی وکړې چې کله دوی په حزبی اختلاف کې وو نو هغه محل د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویلی وو چې په کار ده د طالبانو سره د مذاکراتو خبره باندې په پارلمان کې بحث او سلا مشوره وشي خو اوس محل په دغه خبره ځان غلې کړی دی. خو تیره اونۍ د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثناء الله په یو ټلویزیوني مرکه کې ویلی وو چې هم د پارلمان د لارې به د وسلوالو طالبانو سره شوي مذاکراتو ته حتمي شکل ورکړی کیږي او د پارلمان نه به په دغه لړ کې د هر یو جز منظوري اغیستل کیږي. د تحریک طالبان پاکستان سره د عمران خان د تیر حکومت په دور کې د مذاکراتو عمل پیل شوی وو خو په منځ کې دوه واري د ځنډ ښکار شوی وو خو بیا د افغانستان د طالبانو په منځګړیتوب او د قبایلي جرګې په نوم د ځینو قبایلي مشرانو په مداخلت د مذاکراتو عمل د موجوده وفاقي حکومت په دور کې بیا شروع شو او د پاکستان د ریاست او طالبانو ترمنځ په سیز فایر یا اوربند عملی کولو کې هم بریا ترلاسه شوه. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو، د تحریک طالبان پاکستان مشر نورولی مسید ویلی دی چې د پاکستان له حکومت سره د سولې په خبرو کې له خیبر پښتونخوا سره د قبایلي سیمو د انضمام ختمولو له شرطه نشي تیرېدی. نوموړي دا خبره تر هغې وروسته کړې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله د جون پر 22 وویل د قبایلي سیمو د انضمام ختمولو غوښتنه غیر آئینی ده. تحریک طالبان پاکستان او اسلام آباد د تیر کال له وروستیو میاشتو راهیسې مذاکرات کوي، خو نورولی مسید ویلی دی چې په خبرو کې ډیر پرمختګ نه دی شوی. په پاکستان کې شنونکي وایي هغه وسلواله ډله ځکه قبایلي سیمې د 2013 زیږیز کال تر انضمام مخکینی حالت ته ستنول غواړي چې په هغو ضلعو کې په ازادۍ خپلې هلې ځلې وکړی شي. ځینې شنونکي وایي که د دې شرط نه پوره کېدو له وجې خبرې ناکامه شي نو په قبایلو کې د امنیت فضا بیا خرابېدی شي. انیسې اجمل موضوع ته کتنه کړې.
تحریک طالبان پاکستان ویلی چې د پاکستان له حکومت سره په مذاکراتو کې له خیبر پښتونخوا سره د قبایلي سیمو د انضمام ختمولو مهمه غوښتنه ده او له دې به ناوړي. د دې ناقانونه ډلې مشر نورولی مسید د جون په 9 په یوه ویډیوي مرکه کې ویلي چې خبرې اترې روانې دي خو ډېر پرمختګ پکې نه دی شوی. د پاکستان د وفاق تر انتظام لاندې قبایلي سیمې په 2013 کال کې په اساسي قانون کې تر بدلون وروسته له خیبر پښتونخوا صوبې سره ګډې شوې. دا چې تحریک طالبان پاکستان ولی د قبایلی سیمو انضمام ختمولو غوښتنه کوي او که د دې ډلې دا غوښتنه ونه منل شي نو څه نتیجې مخې ته راتللی شي. په دې اړه په پیښور کې خبریال شمیم شاهد د جون په 13 مشال لیډیو ته ویل چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې تر شاملېدو وروسته الته د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر قانون پر ځای د پاکستان آئین او قانون عملی شو چې له وجې وسله والې ډلې په قبایلی سیمو کې اوس په اسانۍ سره خپلې هلې ځلې نشي کولی.
پاٹا کی مخ کی چکم نظام ہو نو پاگی کی دو حکومت عملداری یا دو حکومت قانون نہ چلے دو آگے کی یو پری زون شمالی وزیرستان کے دئی اور معاہدہ کھڑے ہوا 2015 کے اور ستمبر کے اور داغی معاہدے نروس تو دئی تقریباً 2014 پور خپل جیلوں نے جوڑ کڑوں خلق میں سزا کو لوں اور الد کی دئی اور حکومت فوج ترمند دا معاہدہ ہوا جدئی بوجھ تسنوئی فوج بدئی تسنوئی اور دئی چکی اگے کی آزادی نو سب دا طالبان گواڑی چدئی داسی اور منتقل دئی تلاس ورشی چپا کے دئی خپل نظام جوڑ کی داغی دی غواړي چې قبایلی سیمو کې دی دیت ځنی علاقه اوس پاره لشي چې پاغي کې دی په امنومی او په خپل نظام دلاندې ژوند تیری.
د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت ترمنس د روان کال د جون په لومړۍ نیټه په کابل کې غونډه وشوه. په دې کې د پاکستان لاړخه شاوخوا 350 کسانو برخه اغستې وه. په غونډه کې هغه یو میاشتنی اور بند تر نامعلومه وخته وغځبل شو چې د روان کال د مې په سر کې شوی و. د امنیتي چارو پوه ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر بیا وایي چې که د طالبانو د فاټا انضمام ختمولو پړه غوښتنه ونه منل شوه نو کېدای شي چې په پاکستان کې یو واری بیا د وسلوالو فعالیتونه زیات شي.
پاکستان حکومت خصوصاً چې دا خبره کله دلته پارلماني کمیټه ته راغله نو بیا د انټیریر منسټر ثناء الله د طرفه دا د غوښو چې یاره دا مرج چې کوم شوی دا زمونږ ریډ لاین دی. نو که دغه یو قسم دا داسې سخت موقف وي او بل طرف ته دا هغوی هم داسې سخت موقف وي چې د هغې نه نه وروسته کېږي نو بیا خو مذاکرات وړاندې تګ اوبه هم ځنډېږي ډېر او کېدای شي چې بیا د ماتېدو امکان یې هم دی. که چیرې دا مذاکرات مات شو خدای دې نه کړي نو بیا دا ضروري خبره چې وړاندې هم کوم بریدونه او کوم ترګري وه د هغې هم امکان دی او که په هغې کې ډېر زیات زیاتوالی راغی نو بیا په دې علاقه کې اپریشنونه کېږي او بیا به دغه خلک چې ایله لږ سایه اخیستی ده هغه به بیا کډوال کېږي.
تحریک طالبان پاکستان د فاټا انضمام ختمولو ترڅنګ په پاکستان کې په سم ډول د اسلامي قوانینو د عملي کولو، د خپلو بندیانو د خوشي کولو او په قبایلي سیمو کې د ځای پر ځای شوو پوځیانو د شمیر کمولو غوښتنې هم کوي. خو پخواني سفارتکار او شنونکي ایاز وزیر مشال ریډیو ته ویل چې که د فاټا له خیبر پختونخوا سره په شاملولو کې د ټولو قبایلو رضا شامله وي او د انضمام په سمو طریقو شوی وي نو اوس به چا د دې سیمو د حیثیت بیرتا بدلولو غوښتنې نه کولی.
د ټول پاکستان د خلکو نه د دوی د قومي اسمبلی د سینټ د صوبایي اسمبلی په لاره باندې تپوس وشو، بل پاس شو، خو د فاټا د خلکو نه په هغه کې تپوس ونه شو چې تاسو مرچ کول غواړئ، که تاسو ځان له صوبه غواړئ، که همدغه زوړ شی واپس همدغه څه ساتل غواړئ. باید چې دا په جمهوري طریقه شوی وای نو نن به نه د طالب خوله خلاصه وه، نه به زما خلاصه وه، نه به د بل چا خلاصه وه.
د پاکستان فوج د تحریک طالبان پاکستان د فاټا انضمام ختمولو د غوښتنې په اړه لاس نه دی ویلي، خو د پېښور کور کمانډر او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پخانی مشر جنرال فیض حمید په مې میاشت کې ویلي و چې له تحریک طالبان پاکستان سره خبرې اترې د امن لپاره کوي. دغسې د جون په 22 د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله په یوه خبري غونډه کې ویلي و چې د قبایلي سیمو انضمام ختمولو غوښتنه غیر آئینی ده. نوموړي زیاته کړې وه چې د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره په کابل کې مذاکرات شوي، خو حتمی پریکړه به د پارلیمان تر منصورې وروسته کیږي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال راډیوي مجله
په 19 بجو،
هارون باچا هنري غړی
په 1 بجا،
تان دیهلی
په 2 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو،
حجرا
په 3 بجو،
د ځوانانو غږ
په 4 بجو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په بلنه د دینی عالمانو او قومي مشرانو درې ورځنۍ غونډه نن پر 2 ورځ هم روانه ده. په غونډه کې شاوخوا 3000 کسان ګډون کوي، خو هیڅ ښځه پکې نشته. منتقدین وایي طالبانو خپل خواخوږي ورغونډ کړي او د خپلې واکمنۍ د مشروعیت ترلاسه کولو په لټه دي، خو طالبان وایي له دینی عالمانو مشوره او فتوا غواړي. پرون د غونډې پر لومړۍ ورځ د طالبانو مخالفې یوې جبهې د لویې جرګې پر خیمې برید وکړ چې د چارواکو په وینا پکې 2 مشکوک وسلوال ووژل شول. هلته په پرونی باس کې د بامیانو یو عالم د نجونو د ټولو ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه وکړه او د هرات مولوي حبیب الرحمن انصاري وویل چې د طالبانو د نظام خلاف دې هر آواز وځپل شي. د نوموړي څرګندونو د فعالانو غبرګونونه پارولي. اخوا د بشری حقونو د څار نړیوال سازمان هیله خولې چې غونډه به د نجونو زده کړو او بشری حقونو په اړه مثبتې پایلې ولري. سره له دې چې نن د دغه باس 2 ورځ ده، خو مشخصه اجنډا یې معلومه نه ده. عصمت ساروان معلومات لري.
پرون د دې غونډې په لومړۍ ورځ د لوی جرګې خیمې ته نږدې چې د علماو لویه غونډه هلته جوړه شوې، ډزې وشوې او د طالبانو یوې مخالفې ډلې د خپلواکۍ ملي جبهې مسؤلیت په غاړه واخیست، خو د طالبانو ویندوی او څو نورو چارواکو له حملې انکار وکړ. ذبیح الله مجاهد وویل چې د دوی امنیتي ځواکونو پر یوه مشکوک ځای څو ډزې کړې دي، خو د ورځې په پای کې طالب چارواکو تایید کړه چې دوه وسلوال وروسته له دې وشل شوي چې د علماو پر لویې غونډې ډزې وکړې. دوی همداراز ویلي چې دغو کسانو د لوی جرګې خیمې ته نږدې له یوه بام څخه ډزې کولې. دا برید په داسې حال کې وشو چې طالبانو تر دې مخکې ویلي وو چې 2000 ځواکونه د غونډې د امنیت لپاره د هغې په شاوخوا کې ځای پر ځای کړي دي. دې غونډې ته د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد د طالبانو څخه باندې لس میاشتنی وخت په اشاره وویل چې په دې موده کې هیڅ اسلامي او غیر اسلامي هیواد د دوی امارت په رسمیت نه دی پیژندلی. نو له عالمانو غواړي چې د بهرنۍ تګلارې په اړه مشورې ورکړي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني. نړیوالې ټولنې په زلونو له طالب چارواکو غوښتي چې پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي، ښځو ته د کار او نجونو ته د زده کړو حق ورکړي او د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. د طالبانو له لوري د علماو په غونډه کې خبریالانو او رسنیو ته اجازه نه ورکړل شوې. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد د دې دلیل دا وباله چې دوی نه غوښتل چې رسنۍ په تکلیف شي. مجاهد چې په یو خبری کانفرنس کې څرګندونی کولې د خبریالانو د پښتنې په ځواب کې وویل چې د دوی ځواکونه تازه دي او اندیشته لري چې له رسنیو سره به بد چلند وکړي، خو دا په داسې حال کې چې پر طالبانو انتقاد کیږي چې د رسنیو فعالیت او د بیان آزادي محدوده کړې ده. ذبیح الله مجاهد وویل چې ممکن د دوی لوی مشر هیبت الله اخونزاده هم د علماو په لویه غونډه کې ګډون وکړي. د طالبانو د مشر د ژوند او مرګ په اړه ډیری افغانان شک لري. طالبانو هم تر اوسه پورې کوم دلیل نه دی وړاندې کړی چې ولې مشر ځان نه ښکاروي او وینا نه کوي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش، پر شارټ ویوز 2130 15315 پته او 15250 کیلو هرتز. انټرنټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
په شمالي وزیرستان کې هدفي بریدونو ځایي خلک اندېښمن کړي دي او هغوی فکرمن دي چې که حالات لا خرابېږي نو بیا د کډوالۍ ژوند ته اړ کېدای شي. په هغه ضلع کې د وسلوالو شتون نه یوازې د خلکو لپاره د اندېښنې وړ دی، بلکې حکومتي اقدامات هم تر پوښتنې لاندې راولي. حکومت او پوځ ولې په هغه سیمه کې د هدفي وژنو په مخنیوي نه دي توانېدلي؟ ځواب یې د داود خټک په راپورټ کې.
له تیرو څو میاشتو راهیسې په شمالي وزیرستان کې روانو هدفي وژنو ځایي خلک د سیمې د امنیت په اړه فکرمن کړي. په زیاتره پیښو کې د ناپیژندل شوي وسلوالو لاس تر سترګو کیږي او د پولیسو او پوځ لخوا د امنیت ټینګ ساتنې او د وسلوالو د نیونې د وادو باوجود د هدفي وژنو لړۍ دوام لري. په تیرو دوه اونیو کې په میرعلي میرامشاه او د تخیلو کې وسلوالو په څلورو هدفي بریدونو کې 15 ځایي ځوانان، دوه پولیس والا، یو ځایي کس چې په پوځ کې ملازم و او یو د پولیو کارکوونکی وژلي. بلخوا د جون په 9 په میرامشاه بازار کې د حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې په نامه یو پمفلیټ هم غورځول شوی چې پکې د حکومتي احساس پروګرام څخه مرسته اخیستونکو خزو او سړو ته ګواښ شوی چې له دغه مرستې اخیستلو لاس واخلي. د احساس پروګرام لمخه حکومت غریبو کورنیو ته د نغدو پیسو مرسته ورکوي. یو څو ځایي کسانو چې امنیت ته د خطر په سبب یې نه غوښتل خپل نمونه څرګند کړي، مشال ریډیو سره خپلې اندېښنې داسې شریکې کړي.
کما بعد امنی چر روانه ده جارګر کې لینک واسه هم کېږي اورس تر بل هر اورس کېږي. نو دا ډېر د نقصان خبر روانه ده. مونږ دا نو غواړو چې په وطن کې د سالت بیا راشي لکه کم چې تیر شي.
په 2014 کې پوز په شمالي وزیرستان کې د ضرب از بنوم اپریشن کړی و چې په نتیجه کې زرګونه خلک له خپل کلیو او کورون نور سیمو ته کډه شوي ول. ورستو حکومت اعلان وکړ چې سیمه یې له وسلوالو پاک کړي او په کډه شوي کورنۍ یې غږ وکړ چې خپل سیمو ته ستانه شي. پخوانی سینیٹر او شنون کے افراسیاب خٹک د وزیرستان امنیت ته پکتو اندیښنه څرګندوي چې امکان لري ځای خلک یو واری بیا خپل میلې او سیمې پرې خودو ته مجبور شي.
وزیرستان کې د زرګونو فوجانو په موجودګۍ کې د دهشتګردو لخوا د بې ګناه خلکو وژل، سکولونو او بازارونو ته دړکې ورکول ډېر تشویش خبر ده. موږ پخوا هم لیدلی وو په دې سیمه کې دهشتګردو راج وو، هغوی دا خلک ځورولي وو او بیا آپریشن کې هم خلکو ډېر مشکلات لیدلي وو. نو هغې ټولو خبرونه وروسته اوس بیا دغه لوبه شروع شوې ده، بې ګناه ځوانان مشران وجل کېږي. دا د حکومت ذمهواري ده، ریاست ذمهواري ده چې د خلکو تحفظ وکړي او وګوري چې بیا هغه حالت پیدا نه شي، ځکه چې دا خو آغاز دی او بیا به آپریشنونه به وي، بې کورۍ به وي. د وزیرستان د خلکو تشویش بیخي په ځای دی.
دا چې د وزیرستان حالات څرنګ د سمون په لور راتلی شي په اړه یې په اسلام آباد کې د دفاعي چارو تجزیه کار او د پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي دا پوښتنه د امنیتي ادارو د ستراتیژۍ تر څنګ د نړۍ د سیاسي او امنیتي تګلارو پورې هم تړاو لري.
دا خبره خو منل کېږي چې یاره بالکل ختمېدل یا دا بالکل صفر ته راوستل ناممکن را تر څو پورې چې د نړۍ حالات نه بي ټیک شوي. داسې نه بلکې چې کوم شوي دي دا هغوی نه دا اندازه کېدلی شي چې یاره دا کومو ګروپونو سره یا دغه سره د دوی طریقۂ کار څه دی. د دې مخنیوي دپاره ضروري خبره چې سیکیورټي ادارې په کار ده چې نور فعال شي، نور انټلیجنس بیس آپریشن چې کوم کېږي او بل د دې ویخ معلوم کړي چې یاره د کوم طرفه کېږي.
بلخوا د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر فرحان خان د جون په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې په نوي زمشوي ضلعو کې د پولیسو وړتیا د ښاري سیمو پرتله کمه ده او دا به په ورو ورو زیاتوي. نوموړي زیاته کړه چې د پولیسو ترڅنګ اوس سپیشل برانچ هم هلته کار پیل کړی او د امنیت ښه ساتلو لپاره د پوځ او پولیسو سره په ګډه کار کوي. یو بل لوړ پوړي امنیتي چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې امنیتي ادارو په تیره یو اونۍ کې د وسلوالو ضد یو شمیر عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې یوولس وسلوال وژل شوي دي. شمالي وزیرستان چې د افغانستان د خوست او پکتیکا صوبو سره پوله لري، له تیرو دوو لسیزو راهیسې د یو شمیر کورنیو او بهرنیو وسلوالو ډلو مرکز ګرځېدلی دی. په دغه موده کې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پاکستان پوځ د وسلوالو ضد یو شمیر آپریشنونه کړي چې د پوځي او حکومتي چارواکو په وینا وسلوالو ته پکې زیانونه اوړېدلي، خو ځایي خلک او شنونکي وایي هلته د وسلوالو بیا سر راپورته کول او د ځایي خلکو ځان او مال ته خطر پېښول د سرکار د داوو په اړه پوښتنې راپورته کوي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د خیبر د جمرود د شاکت سیمه اوسیدونکو وایي له کورونو سره نږدې د کارخانو لوګي او کیمیاوي مادې هوا او اوبه ککړوي چې له وجې خلک د بیلابیلو ناروغیو ښکار شوي دي. دوی پرون مشال راډیو ته ویل چې حکومت دې دا ستونزه هواره کړي. د خیبر پښتونخوا د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي وایي په حیات آباد کې د قوانینو سرغړونکو کارخانو ضد کارروایي کوي. تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
د جمرود شاکه سیمه اوسیدونکو وایي چې حیات آباد انډستریال زون سره په خوا کې د دوی په سلګونه کورونه د مختلفو سیزونو جوړولو کارخانو د لوګي نه متاثره کیږي او زهرجنې اوبه او کیمیکل هم ترې بهیږي او د دوی ژوند یې اغېزمن کړی. دوی وایي په کار ده دا کارخانې کوم بل ځای ته یوړل شي یا هم په دې باندې فلټرې ولګول شي چې لوګي راکم شي او زهرجنو اوبو لپاره دې پټې نالې ورته جوړ کړل شي. د جمرود شاکس یو تن حاجی عبدالله مشال ریډیو ته وایي
چیک بورډ والا کارخانه دغه خو ډېر مشکلات جوړ کړي. موږ ډېر داسې کشمکش کې اچولي چې دغه وطن نه موږ زړه تور کړی چې موږ دغه وطن نه لاړ شو چېرته بل ځای له د دوه ورځې خو داسې یو قسم هغه تېرا چلو شوی و ګرد چې بیګا ماخوستان موږ جومات کې فرض هم وکړل او باقی مونځ هم پرېښو. هر سړی کمرو له منډه کړل کورنو له او لاړ. غټه پریشانی کې او په بیمارو کې مفتل شوي چا د سینې بیماری ده او چا د سب بیماری ده او دغه مشکلات موږ په اوبو کې هم څښو، اوبو کې هم غورځېږي او په روټۍ کې هم خورو، په هر شي کې دا موږ ته ډېر مشکل جوړ شوي. ډېر یو قسم کیمیکل هم پکې اچي، یو قسم اعلی چارواکو نه دا مطالبه وه چې د دغه مخنیوی وکړی شي او موږ ته ډېر سخت مشکلات دي.
د خیبر پښتونخوا د چاپیریال ساتنې ادارې مشر انور شاه وای چې په حیدرآباد جمرود او باډا کې د هغو کارخانو پر ضد کاروایان دوام لري چې کومې د دغې ادارې د قوانینو خلاف ورزي کوي.
په حیدرآباد کې خو زمونږ اکټیویټیز ریګولر رواني د ټولو کې خلاف اکشن هم اخیستی شوی دی او ای پی ټی تم تللی دي او بیا مخلو دغسې د شاکس هم اگینسټ مونږ ریګولر شاکس کې چې ګم انډسټری وایلیشن کی دغه ریګولر اکشن آلو او اوس خو مونږ د جمرود دپاره یو ډیډیکیټډ فل فلج ایډی چې ګم دی هم اپوینټ کړی دی هلته پوسټ کړی دی او هغه په روزانه بنیادونو باندې مونږ ته دغه رالیږي رپورټ رالیږي او د را روان هفته کې مونږ بیا روان یو باډې ته او جمرود ته او بیا پې یو کمپین کو ایکشن کو او په دغه باندې په حیدرآباد کې خو مونږ اوس ورته سیوریج ټریټمنټ پلانټ هم وکړو او را روان کال مونږ سب په 15 کروڑ باندې د دې ټولو کارخانو مونږ به انوینټری جوړو چې د نسونه سونه پلوشن کیږي او هغه به مونږ شایع کوو.
د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي وایي چې د هرې کارخانې مالک ته ویلي چې د ککړتیا د مخنیوي لپاره د جدید ټکنالوژي واخلي او سره د په کارخانو باندې فلټر هم ولګوي. د حیدرآباد انډستریال زون اتحادیه یو مشر او د یوې کارخانې مالک خپل نوم او غږ نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دا کارخانې د ملک په هر برخه او په لویو ښارونو کې همشته په زرګونه خلکو ته روزګار ورکړی او دوی هڅه کوي چې د چاپیریال ساتنې ادارې ټول قوانین عملي کړي. یو اندازې مطابق په حیدرآباد انډستریال زون کې 250 او په خیبر ضلع کې څه باندې 500 پورې کارخانه فعال دی. د خیبر پختونخوا د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې د پاکستان د لویو ښارونو د هوا او ساتن ککړتیا د صحت نړیوالې ادارې د ټاکلې شوي حد نه 4 چنده زیاته ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي پلاوی په قطر کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي تھامس ویسټ په مشرۍ له یو شمېر چارواکو سره پر مهمو سیاسي، اقتصادي او بشري موضوعاتو خبرې کړې دي. امریکایي پلاوی تر شاوخوا 3 میاشتو ځنډ وروسته پرون په دوحه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ له پلاوی سره خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر خبرو مخکې وویل واشنگټن په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت مخنیوي، اقتصادي ثبات او د بشري حقونو خوندیتوب غواړي. د طالبانو حکومت وایي د افغانستان خاوره د هیڅ ازاد استعمالیدو ته نه پرېږدي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو ویان بیګام شال راډیو ته ویل پلاوی له امریکایي چارواکو غوښتل چې د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ دې آزاد کړي. اسمت څاروان تفصیل لري.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له امریکا مننه وکړه چې د افغانستان د وروستۍ زلزلې له زیانمن شویو خلکو سره 55 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو په دوحه کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد تکل وویل چې د دوی د حکومت سرپرست وزیر امیر خان متقی له امریکایي پلاوي څخه وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوی شتمنی آزاد کړي او پر افغانستان لګیدلي بندیزونه پای ته ورسوي.
د بهرنیو چارو وزیر وویل د افغانستان له نوي اسلامي حکومت سره د فشار پر ځای د همکاري او مثبت تعامل لار غوره شي ترڅو وکولای شو پرمختګونه ولرو.
د امریکا حکومت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د ډیپلوماټیکو تماسونو دفاع کوي، وایي چې د طالبانو بشپړه انزوا په دغه هیواد کې د واشنگټن د ګټو له خوندیتوب سره مرسته نه کوي. د امریکا متحدو ایالاتونو له طالبانو سره خبرې په مارچ میاشت کې هغه مهال ودرولې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونو د زده کړو مخه ونیوله. د طالبانو د بهرنیو چارو د مرستیال ویان په وینا تام وست د وهې په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي او دا ډول مقاومت د افغانستان په زیان بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویندوی په دوحه کې له طالبانو سره تر خبرو مخکې وویل په افغانستان کې د امریکا لیوالتیا له دې سره ده چې د تروریزم مخه ونیول شي، اقتصادي ثبات رامنځته، بشري حقونه رعایت، د نجونو ټول ښوونځي پرانیستل شي او هغو افغانانو ته د وتلو لار ورکړل شي چې د اګست تر 15مې وړاندې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی دی. د وویل دغو هدفونو ته د خبرو له لارې د رسیدو هڅه کوي او دا هدفونه یوازې د طالبانو په منځوي کولو نشي ترلاسه کېدی، خو دا تماسونه باید طالبانو ته د مشروعیت ورکولو په معنا ونه ګڼل شي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د امریکا اندیشنو په چیره بیا د تروریزم مسالې ته په اشاره وویل چې د دوی حکومت پر کړیو ژمنو ولاړ دی او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د ګاونډیو او نورو هیوادونو پر ضد وکاروي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال رادیو ته غوږ یاست او سم په سلام پښتونخوا خبرونه کې ستاسو د خبرونو او د مهمو خبرونو وخت دی. نو پر فیسبوک باندې را تزنو کسانو تبصری لیکلی دی او هغه به موږ ګورو. تاسو د سوکې چې ک تاسو په سکایپ، وایبر یا په میسنجر سره رابطه کوي او وبخې په سکایپ، وایبر او یا هم په ټلیفون سره رابطه کوي، نو شمیرې واوري او پته واوري، سره رابطه وکړي او د خپل سیمو تازه او مهم خبرونو سره شریک کړي.
د مشال رادیو ژوندیو خبرونو ته په دیش میرو زنګ وهي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 شپک سوا و سلویخت سلور سوا شپک نوی. پر سکایپ هم راتا زنگ وحلی شه. پتا مدا؟ مشال راڈیو. تر سنگی دا مشال ریڈیو پر فیس بک میسنجر هم لکل پیغام پریخو دیشه.
مشال راڈیو تو کیا گیاست دلتا ناسی نصیب اللہ وطن دوست او پیدا محمد لودین لکھری دی چھ په مسلم باغ کې د پښتونخوا ملی عوامي ګوند د سیاستوال او د سینټ په خوانی غړی عثمان خان کاکړ د لومړی تلین غونډه د چورته د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران هم ورغلی دي. ادنان دانش لکھری دی چې اوس لږ سات مخ کې د شمالي وزیرستان په میرالی کې وسلوالو ډزې کړې دي، هدفی حمله کړې ده. د ایدک دوه کسان د په وینا باندې ایشتلې دي. دا غي معلومات په موږ کوو او بیا به تاسو سره خبر شریک کړو. آر جی عثمان خان لیکلی دي چې پټرول نور ګران شو، کرایا هم ورسره زیات شوې ده او ورسره به ګرانی هم زیاتیږي. شاهد الله وزیر لیکلی دی چې په بنو کې نن باران دی. خوشحاب افغان لیکلی دی چې په متحده عربی اماراتو کې پټرول ډیزل هلته هم ګران شوی دی، هلته هم بیې لوړې کړې دي. مجید لالا لیکلی دی چې نن موسم ښه دی، لحد وزیر هم دا لیکلی دی. مننه د موسم خبرونه په ځای کرا سره د خپل سیمو تازه او مهم او لوی خبرونه شریکوي، نو زه به ډېر زیات ورباندې خوشحالی گم. د دې لارې موږ ستاسو په ذریعه باندې د سیمو نور خلق خبرو، او بیا چې کوم موضوع لوی او مهمه وي نو موږ ور باندې بیا تفصیلی رپورټونه هم جوړو. زه ګورم یو کس را سره دی او خبرې راته راوړی دی. ستړي مشئ. څنګه
چل دی؟ روخی جوړ دی، برابر دی.
مننه، خوشاله اوسې. نوم راته وخی او سیمه هم.
او مخاطب اورګزای نه ساده وخت دی ډبورینه.
په خیر راغلی اورګزای صاحب، خبر را سره شریک کړی.
بس نوی خبرداری ته بالا مولا اورګزای سیمه دی مستمن در خپل مستمر او بل اختر شپې ویزیری
خدا خبر نشو کنه اورګزای صاحب.
مستل خپل خبر غلا کې خدا شهر
نه دې خواست نه خود اختر اعلان خوشو دی. اختر ته لس نه لس ورځې پاتې دي، موسم هم دی. دا خبر نشو په ډبوري کې داسې مهمه کیسه شوې ده، داسې غټه پیښه شوې ده.
نو خاص پیسې خو ته خاص لغ نه شوې، خو به روانه راته لغ نه ته غلا ته
زیږم. صحیح دی. زبا خطاب صاحب، تاسو په تمه یم چې کله خاص پیښه وشي، مهم خبر وشي، راته به راوړي. صحیح دی. دا وعده را سره کوي. خدا خود خبرونو خبرونه ده. صحیح ده. زبا مو پتا مایم و ما سر مو وعده کرده ده. صحیح ده. بادو سی یو بل کس را سر دستدی مشه.
خدای مو بخواه سهر مو پخیر. ابراهیم منگل در سر الانگونه.
پخیر رغلی منگل سب خبر را سر شدی کرده.
بلکل دلته خو د اخترنه ملي پیل شوی دی، خو د څارویو منډی چې دی یو خو د دې رټونه ګران دی، او بل طرف ته د څارویو قسم ناروغي راوتلی دی چې خلک د قربانۍ اخیستلو دپاره یو لوی کشمکش سره مخامخ دي. دا ناروغي چونکې د څارویو په وجود باندې یا په څرمنی باندې یو قسم دانی راوځي چې هغه بیا څاروي ډېر کم ترې بچیږي. خو د مونږ لکې کې یو دوه درې پیښې داسې هم وشوې چې هغه غوښه انسانانو خوړلې وه، چې هغه ناروغي انسانانو ته ولګېده چې یو دوه درې کسانو ته یې مرګ ژوب لړولې دی.
منګل صاحب، دا ته په واقعیت دا خبره کوي چې لمپی سکن ډیزیز په نوم باندې ناروغي انسان وژلې دی؟
بالکل. دغه ناروغي
دا چا ویلې دي؟ دا ډاکټر ویلې دي که دا خلکو دا خبره کړې ده؟
نه، خو هغه یو کورنۍ، په یوې کورنۍ کې هغه څاروی حلال شوی وو چې پنځه شپږو کسانو ته هغه ناروغي لګېدلې دی.
دا صحیح خبره نه ده منګل صاحب. موږ په دې باندې یو تفصیلي رپورټ خپور کړی وو، د مشال راډیو په ویب سایټ باندې هم پروت دی. ډاکټران چې دي پرون هم دغه نن په دغه راتلونکي ګړۍ کې زه بیا رپورټ چلوم، د شبیر احمد جان رپورټ دی له پېښوره. په خیبر پښتونخوا کې تر 9000 زیات غواګان او غویان چې دي په لمپی سکین ډیزیز په نوم باندې ناروغي باندې اخته شوي دي. له دې څخه یوازې 2500 مړه شوي دي. تاسو ویل چې مرګ ژوبله، مرګ هم د څارویو زیات دی، دا هم زیات نه دی. ډاکټرانو ویلي دي چې د یو نه نیولې تر 15% پورې، او ځینې ډاکټران وایي چې تر 10% پورې د مرګ شره ده په غواګانو او غویانو کې. او انسان دپاره د دې غوښه بالکل دغه ده، محفوظه ده. ډاکټرانو ټولو ویلي دي، د نړیوال طب هم دا ویلي دي. نو دا اول تحقیق کوي، د هغې نه وروسته بیا خبر شریکوي. دا اوس که دا خبره ستاسو چا اورېدلې وای، نو بیا به دوی اوس د اختر دپاره پریشانه وای، خپل غویان او غواګانې به نه حلالولې. صحیح دی منګل صاحب.
خبره
د بغیر تحقیق نه هیڅ کله هم مخکې رسول نه پکار. صحیح دی. تفصیلی په میسنجر کې ولیکي یا راته وای ریکارډ کې زبست خیر دې نه دا غي د پاره اډ کې دوه ضرورت نشته منګل صاحب تاسو بده سی وکي چې خپل تفصیلی کې سره ته وکي کا اسناد وغیرہ یې نو زب پوره کوشش وکم چې تاسو سره کوم کوم سعید یو مشوره درکړم
سعید خو تاسو ته مو 20 منټه وایس پر دوالې تر اوسه پوره مليدلې نه پخې تفصیلی خبره ده
زب یو ځل بیا وګورم زما په فیسبوک مرا لګل دي
تاسو فیسبوک باندې تاسو اوس وګورئ دا زما د پاره ډیره مهمه ده
په دواړو سترګو چې ما نه زما د وس نه پوره عزت تاسو سره پوره مرسته کوم سیدا مننه خوشاله اوس د هارون باچا په غږ سندره اورو
gagegum jam jam gagegum pal pal ravaniyam gam gam gagegum pal pal ravaniyam gam gam gagegum gut gut gagegum jam jam gagegum pal pal ravaniyam gam gam gagegum pal pal ravaniyam gam gam gagegum cham cham pavi
اوریدونکو د لمپ سکین ډیزیز په نوم باندې د ناروغۍ نوم به تاسو اوریدلی چې نن سبا په وزیرستانونو ډېر اسماعیل خان لکی مروت بنو او همدارز په کوارټ او د هنګو په ځینو ځایونو کې په غویانو کې خپره شوې ده په دې اړه باندې موږ یو رپورټ هم لرو پر راتلونکي ګړۍ کې به درته در خپور کړو پاره ناروغي په باره کې وزارت ته معلومات داسې وایم چې ډاکټران دا وایي چې په طبي اصطلاح د ناروغۍ ته لمپی سکن ډیزیز ویل کیږي، او دا د دې وجه دا ده چې په متاثره څاروي کې دغه څاروي پر څرمن باندې غوټي راخیږي یا لړمی لړمی شي دا څرمنې دانو ته ورته وی دغه غوټي خدا دسې ډول غوټي دي، دا دسې ډول دانی دي چې هغه تر څرمنې لاندې بریخي. روغتیا پالان دا وایي چې دا ناروغي په اول ځل سکال په فبروري کې په سند کې پیدا شوې وه، هلته پیښه ثبت شوې وه، وروسته بیا په پنجاب، بلوچستان او همداراز په خیبر پختونخوا کې هم په غواګانو کې د دې ناروغۍ پیښې ثبت شوې. جالبه خبره دا ده چې د دغې ناروغۍ اصلي ښکار چې دي، اصلي چې دا د کونو څخه یا د وراسکو څخه دغه وایرس په چې څارویو ته انتقالېده، نو د اوبو له لارې به چې په اوبو کې به میخې وي هغه به چیچلې، نو هغو ته به انتقالېده. خو په پاکستان کې تر اوسه پورې د چارواکو په وینا باندې میخې د دې نه دي ښکار شوي، یوازې غواګانې او غویان ښکار شوي. د جنوبي وزیرستان د څارویو د ناروغیو ملکی روغتون سیول ویټرنری هسپتال چارواکي ډاکټر شعیب عالم مسید په جون په پیل کې له مشال راډیو سره خبرې کړې وي او ویلي ول چې دغه ناروغي موثر علاج نه لري. د دا ویلي ول چې د څرمنه باندې د غوټو ترڅنګ ور باندې په څارویو کې تبه هم وي او د زکام غوندې علامات هم وي. ډاکټران داسې کوي چې تر ناروغ څارویو ته، غواګانو او غویانو ته د وایرسونو او بکټیریا او همدارس د پړسوب ضد دواګانې ورکوي. د ډاکټر شعیب مسید مشال راډیو ته دا هم ویلو چې لمپی سکن ډیزیز یوازې د غواګانو او د میخو بیماری ده، یعنی ګډې بزې او نور څاروي چې دی هغه نه ښکاریږي. او د دې نه علاوه چې کله کوم ناروغ غوا د دغې ناروغۍ ښکار شي، نو شیدې کمې شي، ډوډۍ هم خوراک هم نه کوي، او که علاج ونشي په وخت باندې دغه درملنې بهیر ترسره نشي، نو ژوند ته هم خطر پیښیږي. خو ښه خبره دا ده چې د دغې ناروغۍ واکسین موجود دی. بل د څارویو ډاکتران او د انسانانو ډاکترانو ټولو دا ویلي دي چې د دغې ناروغه څارویو دغه چې دي شیدې خرڅول په دې کې څه تاوان نشته، دا هم استعمالېدای شي او د دوی غوښه هم استعمالېدای شي. که دغه ناروغه شوي او مرګ ته نږدې، نو د دې څارویو حلالېدو سره د هغوی غوښه د استعمال قابله ده، هیڅ ډول تاوان نشي پېښولی. نو دا ځینې معلوماتو چې ما غوښتل چې تاسو سره شریک کړم اړین دي. د دې په باره کې پوره تفصیلي رپورټ چې دی هغه د مشال راډیو پر پاڼه پروت دی، هغه تاسو لوستلی شئ. له دې علاوه دلته راته نورو کسانو هم د موسم په باره کې لیکلي دي. مننه له تاسو ټولو څخه چې د موسم حالات مو سره شریک کړي دي. یو کس را سره د ټلیفون په کرخه دی او هغه هم ښایي خبر راوړوي. ستړي مشي.
السلام علیکم پامیر سایل صاحب.
وعلیکم السلام. نوم مراته خو سیمه هم
ډیره مننه قربان سم ستاسو د مینې نه. پامیر سایل صاحب تاسو مې شنه ردون کې موبایل لار مانی دا چې د جنبی پښتونخوا خانوزی سګایزم.
په خیر راغلی ارمانی صاحب، خبر را سره شریک کړي.
پامیر سایل صاحب ماشاءالله ستاسو خبر مې ډیر شته په تفصیل اوریدلې او ما هم دا خبر سره شریکاوی. دلته کوم دی یو خو اول خبردار دی پامیر سایل صاحب، ګرانی کوم دا غدون شوا سوګیده دا چې د اختر موخه د خلک په ول چې پر او چوړو باندې اړین دي په بازار کې را دکانداران د خلک کزوی نمګر د بچ خوران وای چې کاروبار بالکل په وچه ولال دي. نو ګرانی به خځه ته سوګي د پټرول او ډیزل د پارنو سنور منګای کراږي ده، او دا سره سره د ساوی پاک له د غویانو په گنج کې بالکل ګڼه ګونه جاته سوګي د غوایس کم دی، هغه په ډیر غټ تعداد راغلي دي، به خځه راغلي دي، هغه سره سره سرویم راغلي دي په گنج کې هم رشک جات سو دي. او ګرانی دونه جاته د چي د ار سروي ار غوي بالا سبب پیسو باندې ډیر ګران
سم تدیر مننه خوشاله اوسې. ارمانی صاحب را سره د شمالي افغان په غږ سندره. مشال رادیو ته غوږ یاست. موږ غږ په منځنۍ څپه 628 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو په اپلیکیشن اورئ چې تاسو یې له ګوګل پلی او ویب سټور څخه ښکته کولی شئ. اوریدونکو ډیره زیاته مننه چې په خبرونه کې مو راسره برخه واخیسته، تبصرې مو راته ولیکلې، خبرونه مو راته ولیکل او د خبرونو لپاره مو راسره رابطه وکړه. د سلام پښتونخوا خبرونه د فیاض خان خیشکي په غږ پای ته رسو. په بلګړه کې بیا درسره یو.
خپلی برخی د غزل جدا آواز یما زه خپلی برخی د غزل جدا